پېښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی وبله غړای کې از هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاوړو.
د خبرونو سرټکی د پاناما اسنادو د پلټون لپاره جوړ ګډ تحقیقاتي ټیم وزیر اعظم نواز شریف د پښتنو لپاره ورغوښته دي. د کابل د ګیریزن او امنیا کومندانۍ مشران له خپلو دندو ځنډول شوي دي. یو امریکایي ملاتړ لرونکي ځواکونو د شام په راقه ښار کې پرمختګ کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاناما اسنادو د پلټون لپاره جوړ ګډ تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس لیږلی چې د جون په 15 نیټه دی د ټیم په وړاندې حاضر شي. وزیر اعظم نواز شریف ته په لیږل شوي نوټس کې ویل شوي چې د راتلونکي زیارت په ورځ 11 بجې دی په اسلام آباد کې مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې د جی آی ټی په وړاندې حاضر شي. د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د جی آی ټی په وړاندې به هم حاضریږي. له دې مخکې د نواز شریف دواړه زامن چې په پاناما اسنادو کې نومونه راغلي هم د یاد ټیم په وړاندې سو واره حاضر شوي دي. د ذکر ده چې سپریم کورټ د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس د نورو تحقیقاتو لپاره د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټې دی په 14 ورځو کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ څخه تحقیقات وکړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. فاټا سیکرټریټ وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر په سلګونو نوي استادان برتي کړي. په یاد دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړل شوي دي.
هنګامي بنیادونو باندې ریکروټمنټ کوو.
نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ورته په قبایلي سیمو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره خصوصي هدایات جاری کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کابل د ګیریزن د کمانډان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل د امنیه کمانډان جنرال حسن شاه فاروق دندې ځنډول شوې دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا فیصله په کابل کې د اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه له سیړونو وروسته شوې. ښاغلي رسولي ټینګار وکړ چې دا فیصله په دې دوو چارواکو د لګول شوو تورونو اثبات یا نه اثبات په معنا نه ده. د افغانستان جمهوری ریاست د دوو جګپوړو امنیتي چارواکو د ځنډولو د فیصلې هرکلی کړی او دا یې د قانون او د خلکو د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د 13 میاشتې په 1.5 په کابل کې د ټینکر ټرک په ذریعه ترسره شوی برید په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د هغې وروسته په کابل کې مظاهرینو خیمې لګولي او غواړي چې د امنیت ټینګ نه ساتلو په ترڅ کې دی اعلی حکومتي چارواکي استعفا ورکړي. امریکایي ملاتړ لرونکي ځواکونو د شام په راقه ښار کې پرمختګ کړی دی. د شام عرب کوردی اتحاد وای د راقه ښار یو بل سیمه یې هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه بیرته نیولې ده. د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک SDF ادا کوي چې 13 ورځې یې د راقه ښار الرومانیه سیمه د 2 ورځو له جګړې وروسته آزاده کړې او پکې یې د داعش 12 وسلوال وجلې دي. په برتانیا کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې دغه ادا تایید کړی ده. یاد خار په 2014 کال کې داعش نیولې ده. امریکا په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د سومالیا خار موګادیشونه جنوب لویدیځې خواته 300 کیلومتره لرې په الشباب هوایي برید کړی. یاد وسلوالې ډله د القاعده سره تړاو لري. 13 ورځ د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې دغه بریدونه یې د الشباب وسلوالې ډلې د ترهګرو فعالیتونو پر ضد د سیمه ییزو همکارانو سره په مربوط انداز ترسره کړي دي. خو په دې بیان کې وسلوالو ته د وختي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم د سومالیا حکومت او یا وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. تیره ورځ قطر وویل د گاونډي خلیجی هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر عرب او خلیجی هیوادونو په قطر د سخت دریځو ډلو د ملاتړ تور پورې کړی. له دې هیواد سره یې د هر ډول تګ راتک بندیز اعلان کړی او سفارتي تعلقات یې ورسره غوڅ کړي دي. یادو هیوادونو خپلو وګړو ته له قطر نه د وتلو امر کړی دی. که څه هم امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو غوښتنه کړې، خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د قطر پر ضد ګامونو ملاتړ کوي. بلخوا قطر د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د کړکیچ ختمولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. د فرانس د پارلماني انتخاباتو جزوی نتایج ښایي چې د ولسمشر میکخوان منځروه ګوند پکې لویه بریا ترلاسه کړې ده. د ابتدایي نتیجو په اساس اټکل کیږي چې د فرانس د پارلماني انتخاباتو په اولنی پړاو کې به د ولسمشر ایمانوئل میکخوان ګوند په لوی اکثریت بریا ترلاسه کړي. په دغه هیواد کې ترسره شوي پرونی انتخاباتو کې امکان دی چې د میکخوان ګوند او د هغه اتحادیان به د قومي اسمبلۍ په 1500 کې له 390 نه تر 1450 پورې څوکۍ وګټي. او بل خبر دا چې په روس کې په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. روسي چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه دغه هیواد په مشرقي برخه کې رامنځته شوې چې پکې نور 40 کسان ژوبل شوي هم دي. د روس سرکاري رسنۍ وایي په دې پیښه کې هغه بس د سړک نه وخته چې پکې 150 عیسایان د هیواد مشرقي برخې یوې کلیسا ته د زیارت لپاره روان وو. دا و د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد د زمون خبريال رفعت انجم د کرنسی به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خستل کیږي او په 1.5 روپیا لس پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.3 روپیا شل پیسې او په 1.3 روپیا شپږ پیسې. یو پاوند په 1.3 روپیا بیا پیسې او په 1.5 روپیا شل پیسې. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې خستل کیږي او په 8 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 8 روپیا 2.5 پیسې او په 8 روپیا 2.5 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې به ځینې ځایونو کې به د باران امکان وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوردونکو په روانه خبرونه کې یو ری. پاکستان کې د پاناما اسنادو قضیه په تړاو جوړ غټ پلټنیز کمیشن دغه هواد له وزیر اعظم غوښتي چې د روان جون میاشتې پر 15 دغه کمیشن مخ ته حاضر شي. په دغه موضوع معلومات درکو. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر وایي د هواد په یو شمېر سیمو کې لا هم سرشمیرنې چارې نه دي بشپړې شوي.
دا سی ایریاز دی چل تب سنو چیری کنا آغا مردم شماری لیانا دے شوے او مہمان دے جنسی ساؤت وزیرستان دا سو پاتی دی.
داغه ورسته چې په پنجاب صوبې کې ترهګرای زد یو عدالت یو شیعه وګړی ته پر فیسبوک داغه د اسلامي زد څرګندونو په تور د مرګ سزا ورول په هیواد کې د بشري حقوقو فعالان ورته حکومتي اقداماتو اندېښمن کړي.
مگر منسٹر دا وایي چې څوک حکومت په خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړې دي شي نو دا یو ډېر چلے.
او د پیښور سندرغاړي وایل دوی سره د روانو ناانصافۍ پر ضد غواړي د خپلې یوې ټولنې له لارې مؤثر غږ پورته کړي.
زمونږ د صوبې چې کم پنکار دی هغوی سره زیاتې شوي دي. بیا چې پنجاب نه کم خلک راغوښتل شوی دی هغوی د ډېرې پیسې ورکړي دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترزو د پاکستان کې د پاناما اسنادو قضیه په تړاو جوړ غټ پلټنیز کمیشن د هغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې د روانې جون میاشتې پر 15 د کمیشن مخته حاضر شي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب دغه خبرې پخلی کوي وای چې وزیر اعظم لدی هواد آئین او قانون پرنا کې دغه اقدام وکي. احمد الله تفصیل را کوي.
جی آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف ته په لیګلی نوټس کې ویلي دي چې د راروان زیارت په ورځ 11 بجې د اسلام آباد کې مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې د یاد ټیم په وړاندې حاضر شي او له ځانه سره د ټول متعلقه اسناد او ریکارډ هم راوړي. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار په ماسخوتن مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د جی آئی ٹی په وړاندې حاضریږي او د وزیر اعظم دا فیصله د آئین او قانون د پاسداری عملی ثبوت دی. د ذکر ده چې د وزیر اعظم نواز شریف مشر زوی حسین نواز 15 او کشر زوی حسن نواز 2 ځله د جی آئی ٹی په وړاندې حاضر شوی دی. د پاکستان سپریم کورٹ د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس د نورو پلټنو لپاره د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی و او ویلي و چې دغه کمیټې د په 14 ورځو کې د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ څخه پلټنې کولو وروسته حتمی راپور عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورٹ په 3 ججانو مشتمل بینچ د مئی په 6 د جی آئی ٹی د غړو نومونه اعلان کړي وو چې پکې د مرکزی تحقیق تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی، قومی احتساب ادارے نیب، سٹیٹ بینک، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن او د استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غڑے شامل دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان حکومت ویلي د تیرې میاشتې پر 15 په د هغې واد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کارونه پای ته رسېدلي. دا چې حکومت به د سرشمیرنې او کورشمیرنې له پایلو سره اوس څه کوي او دا چې دغه نوې شمیرې به د هیواد پر راتلونکو عام انتخاباتو هم کم اغیز وکړي او که څنګه، د دې پوښتنو جواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې په سرکاري توګه د کورونو او خلکو د شمیرنې لړۍ د تیرې میاشتې په 15 نیټه سرته ورسېده. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد د شماریاتو محکمه به د دې نه پس د ترسره شوې مردم شمارۍ مسوده کوم پړاو ته سپاري. د دې پوښتنې په ځواب کې د شماریاتو د محکمې کمشنر حبیب الله خټک وایي چې که څه هم د دوی کارکوونکو د مردم شمارۍ لړۍ په خپل وخت سرته ورسوله، خو د ده په خبره اوس د دوی اداره د راټولو شو معلوماتو په بنیاد اخیرنی مسوده جوړولو کې مصروفه ده.
ان شاء الله د میاشت اینڈ کې یا تقریبا فرسٹ ویک اف جولای سي صرف دا 20-25 بلاکونه دي. دا سي ایریا زی چې ال تب سنو چی دي کنه هغه مردم شماری لانه ده شوی او بل تقریبا 120-125 بلاکونه دي. دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان
د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمانی ټاکنې د اخیرنۍ مردم شمارۍ په اړه د سرکاري نوټیفیکیشن کېدو نه پس ضروري وي. خو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم ویلي چې د دوی ادارې ته د دې لپاره لږ تر لږه 6 میاشتې وخت پکار وي.
کم نوټیفیکیشن وشي اخیری هغه مطابق موږ بیا حلقه بندې کو، خو د خلک د خیال ساتي چې د تر سیټونو هم سیوا شي. دا کوم اسمبلی صوبې اسمبلی کوم سیټونه چې دین او هغه ته آرټیکل 51 دی هغه مطابق چې سیوا دي یا کمی دي دا هغه الته پایین ته فیصله کوي. موږ دا هغه مطابق چې کم آبادی دا هغه به د موجوده سیټونو مطابق کوو. د دې په معنی سمپل دا لکه په کوم اسمبلی کې 272 سیټونه دي نو ټوټل آبادی په 272 سیټونو باندې ډیوایډ کیږي. پی 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 په اسمبلی کې 99 سیټونه دي ډایرکټ نو په 99 باندې به د پی 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 پورا آبادی ډیوایډ شي. دا غوښتنې یو ایوریج راوځي.
دا چې آیا د دې تر سره شوی مردم شمارې له وجبه په 2013 کال کې کیدونکې پارلماني ټاکنو نه پس د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه او د سیاسي ګوندونو په پارلماني پیاوړتیا هم څه اثر وي او که څنګه، د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ظفر الله خان وایي چې د دې مردم شمارې به کوم خاص اثر نه وي.
او پارلیمانی څوکۍ خو به زیاتېږي، خو تر کومه چې د آبادۍ خبره ده نو داسې نه ده چې د یوې صوبې آبادی به زیاته وي او د بلې به کمه وي. په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي رجحان په ټولو صوبو کې یو شان دی. که پنجاب صوبه کې 100 څوکۍ زیاتې شي نو ممکن نه ده چې د خیبر پختونخوا 15-16 یا بلوچستان کې 2-3 زیاتې شي. نو دا خبره کول چې یوه صوبه کې به پارلیمانی څوکۍ زیاتې وي او بله کې نه، دا صورتحال نه دی.
د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو لپاره آئینی ضرورت د اخیرنو مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن دی. که د موجوده مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن د سوج نه د ځنډ ښکار شي نو د دې اثر به په راتلونکو پارلماني ټاکنو هیڅ نه وي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د حکومت لخوا پر ټولنیزو میډیا د بیان پر ازادۍ لګول شوي محدودیتونه د جمهوریت پر ضد دي او باید د مذهب سپکاوي د سزا په قانون کې بدلونونه راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت یو شیعه وګړي ته پر فیسبوک اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د هغه د لیکنو په تور د مرګ سزا ورولې ده. دا چې دا رقم عدالتي پریکړې به په پاکستان کې پر ټولنیزو میډیا د خلکو پر فعالیت څه اغیز وکړي دا به د انیسی اجمل په رپورت کې وورو.
د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د خالی په ورځ د تراګرۍ ضد عدالت یو شیعه وګړي ته په فیسبوک د اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا باوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې تیمور رضا په 2018 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی و. دا چې د داسې سزاګانو به په هغه کسانو ساغیز وي چې ټولنیزه میډیا کاروي. په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتره خلکو د خپل حق لپاره غږ پورته کړی و. ډېرې هغه مسلې چې پخوا به مخې ته نه راتللې ښکاره شوې، خو اوس د حکومت لخوا په ټولنیزو میډیا بندیزونه لګول او سره به د هغو کسانو هڅې کمې شي چې د ټولنې د مثبته بدلون لپاره کار کوي.
څومره پاکستان کې ګورو نو بالخصوص سوشل میډیا کریکډاون شروع شوی دی. ایون څومره منسٹر دا وایي چې څوک حکومت پکې خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړېدای شي. خو دا نه دا پته لګي چې دا کم تر کې سره ریګولیټ کیږي هغه خطرناک دی. اوس دا پته نه لګي چې کوم خبره په سوشل میډیا څوک کوي دا د شاته هیستوري سره هغه سره غواړي دا بنیادی مقصد سره دا به څه کوي څوک دا اورېدل چلے دي څوک قتل کوي نو هغه په فیسبوک باندې کوي یا دا چې سره کیسز دي هغه لایو خلکو ترانسمیشن کوي هغه بار کې کوي دا کو کو اس معمولی لای باندې یو یو کثر علی سي نو جواب خیال دا خو نقصان زیات دی او فائدہ کم ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په احواد کې د مذهب پر بنسټ امتیازي سلوک ډیر زیات دی او اکثره خلک د خپل ذاتی دښمنیو لپاره پر بل تن د مذهب د سپکاوي تور پوری کړي. نوموړي زیاته کړه په ټولنیزو میډیا بندیزونه د جمهوریت ضد ده.
ټولنیز میډیا یوازې د رابطې ذریعہ نه ده او نه هم د ته موږ د ابلاغ عام ذریعہ ویل شو. البته پر دې سو کسان په خپل منځ کې پر مختلفو معاملو او یا موضوعګانو ذاتی بحث کوي او خپل رائے ورکوي. نو زما په خیال د حکومت لاړخه پر ټولنیز میډیا ډیر بندیزونه لګول او بیانات ورکول دې معاملې ته د ضرورت نه زیات اهمیت ورکول دي. د پخوانی پوځي واکمن ضیا په وخت کې چې د مذهب سپکاوي په اړه کوم قانون جوړ شوی دی باید په هغه کې ترامیم وشي چې نور خلک دا قانون د خپلو ذاتی ګټو لپاره ونه کاروي.
د بشري حقوقو سار نړیواله اداره وایي تیر کال په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په تور 45 کسان نیول شوي وو. بلخوا په پیښور کې د بشري حقوقو فعال سنا ګل سار وایي پر فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو پاڼو اکثره د ځینو کسانو په ځانګړې توګه د بشري حقوقو لپاره د خزینه کارکوونکو په نومونو جعلي پاڼې جوړې شوي دي چې له وجې د هغې کارونه اغېزمن شوي. سنا ګل سار وایي حکومت دې د ټولنیزې میډیا ناسم کارولو پر ضد قوانین جوړ کړي خو د سمو پلټنو پر بنیاد دې سزاګانې ورکړي.
ایډیز جوړ شي نو هغه د وجه مونږ ته مسلې زموږ چې کوم ریئل ایډیز وي نو هغه مونږ بیا څه ټایم د پاره بلوک کړو. نو ځکه چې ګورنمنت دې باره کې مطلب ډیر سی شي سب افسوس روم چې د پاکستان ګن قانون دی نو هغه دومره فاسټ نه دی چې صحیح چې کوم مجرم هغه ته سزا ملو شي.
د پاکستان د کورونا چار وزیر چودري نثار علي خان په مئ کې ویلي وو په ټولنیزو میډیا د ځینې کسانو لخوا د پاکستان کلتوري او مذهبي اقدار تر حملو لاندې دي او دوی دا نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې وه د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا د سپکاوي موادو ضد کاروایانو له وجې د داسې موادو په خپرېدو کې تر ډېره کمې راغلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې یک یو د هلکانو های سکول لري و غم له کلونو راهیسې بند پروت دی او امنیتي ځواکونه پکې دی لري. دوی شکایت کوي ځوانان یې له همدې وجې د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. بلخوا د یادې سیمې نه د کامی اسمبلی منتخب غړی وایي د دغه سکول بیرته خلاصولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه اوسېدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې یوازنی سرکاري های سکول د تیرو شپږو کالونو راهسې بند پروت دی او زده کوونکي نشي کولی چې دغه هلته زده کړې وکړي، ځکه چې د دوی په وینا شوه تحصیل کې دننه دغه سکول یا ښوونځی د امنیت په خاطر بند کړل شوی و چې لا هم پکې امنیتي ځواکونه میشته دي. دوی وایي دغه سیمه د تعلیمي اسانتیاو نه د تیرو اویا کالونو راهسې بې برخې ده، چې نن زیاتره زده کوونکي د اتم ټولګي زده کړو پاس د سکول نه لرلو په وجه تعلیم یا زده کړې پرېږدي. په دې اړه تحصیل شوه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دولته های سکول و دا خدای کړی په دامه د خدای د ګټینه وکړې باندې شول. هغه خلکستانه هغه د سکول هېڅ طریقه نشته، دغه یو سکول و که دغه خلک ونیو او بله هېڅ طریقه نشته. خو د میز خلک چې کوم د حقیقت دا دی چې نور خپلې غریبت چې دا یو سکول طریقه نه وي، د خلکو څه په اخري د حکومت سره څه خوري د خدای پوهې په بل کې دا بورډینګ به تا جوړ کړو ور دا کوې تا کولاو دا کو هېڅ ورګي چې دا بکیږي دای په چر د والي نه او ته په چر چې دای د میز ته بل سکول جوړ کړو.
نوم ګل حبیب خان، سیف علی کابل خیل، کوم سره تعلق لرم. میش په شوا تحصیل کې یو های سکول د اغاث چار پانچ چھ سال سے بند ہے. امیز بچون دغا سے در پدر ٹکر خری میز دا دے حکومت نا پرزور مطالبہ کی چہ میز تا د خپل سکول بحال کو او خپل سکول دا نوی بلڈنگ ارتا جوڑ کو آر تا چینج دا کو او مکمل چہ دے میز بچون پدا کے تعلیم حاصل کو.
دشوی سے دن کا نوم عبد الرزاق تا گورنمنٹ ہائی سکول دا چہ ضرب حد او شری شوای دا دغه ندا بلڈنگ بن شوای دا او ور کی تا ډیر مشکلات ائے دے تا کچیر دے تا دغه بلڈنگ ضرورت وی دا په بدلا کې د امیر تا زون تخپل بلډینګ جوړ کړ. پنځه کولنه تقریبا د سکول ته نڅو غلې دي مشهور چې په کلی بند تنخه و خلی د ټول تحصیل کې واحد د سکول واسه څومره تعلیم توفقه د شوه شوه د د ګورنمنت های سکول نه شوه دو میډیکل ته تلی دي ډیر کاسون تلی دي د سکول نه تلی دي د سکول بن شوه دی.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي او تعلیم لپاره پارلماني سیکرټر محمد نذیر نو پختل، نو دوی وویل چې سکول د ماشومانو د زده کړو ځای دی او د لړکې د ټولو متعلقه چارواکو سره خبره کړې.
سکولی نه اسپتال د ګورنمنت سرکار دی کنه، خو اسپتال دی بیمور نه پر دی، سکول دی بچو نه پر دی کنه. ایمرجنسی بیس باندې دی په دې کې دی موجود دی کنه، دې باندې مو خبره کړې دو کمانډر صدیق سره مې کړې دو جوشي سره کنه، دا بچو نه سکول دا بچو نه سبق یې کنه، دا اسپتال خالی کیږي اسپینوا اسپتال خالی کی دادی بیمور نه شاید کنه چې کیم اف سی ولا دی هغه دې پر دې میز دروازه کولاو دی چې په کیم ځای دی چې څاګوړي کنه سمیش کلا ورته جوړه کی میز دفتر ورته جوړ کی کنه دادی بچو نه دې دا دې تخبل پته کیږي.
تحصیل شوا اوسې دون کی وای چې دولت باید د دوی د ماشومانو د روښانه مستقبل د ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او د دوی د روان نسل پر مخ د تعلیم بندې دروازې خلاصې کړي، ځکه چې د دوی سیمه د اول نه هم د وزیرستان تر ټولو سیمو وروستو پاتې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د مشال رادیو د اردن کو د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو ریاست د اسلامیک ریلیف افغانستان په مالی مرسته په 1,334 بے وزلہ و بے سرپرست کورنیو د روژے په مناسبت خوراکی توکی وویشل. په دغه اړه حال را کوي رجال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد.
په سبان د 1,300 بے وزلو او بے سرپرست کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرسته د یک شنبه یا اتوار په ورځ په جلال آباد ښار کې وویشل شوه. په دغه مرستو کې 40 کیلو وړه، 15 لیتره غوړي، 4 کیلو وریجې، 2 کیلو بوره او یو کیلو خورمه او مالګه شامل وه. د مرستې د ویش پر مهال د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې یو تن مسول زبی ولا امید وویل
دیار لسو او شپک دیر کورنیو سره کومک کی چې په کومک په سلسله کې وسو سوار لستنه هغه یتیمان دي چې هغه مونږ سره د اسلامیک ریلیف د سپانسر د برنامې نه تمویلېږي او شپک سو او دوویش هغه کورنۍ دي چې هغه کورنۍ د سرخود ولسوالۍ په بټیو کې غریب او بېوزله خلک دي.
هغوی چې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي وي خوشاله ول، خو د خپلې بېوسۍ په وړاندې یې یادې مرستې ناکافي وګڼلې او د نورو مرستو غوښتونکي شول. دوه تنو مېرمنو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ګټ والا څوک نه لرم، زه خپله تکلیف حساب لرم، دوا نه لرم، دارو نه لرم، څه شی نه لرم، څوک را سره امداد نه کوي، څوک چپخه کې دک راته برا کی، خوب ډېر موتیاج احتیاج یم، دوا نه لرو وروره، دارو نه لرو وروره، نو څنګه وکړم؟ دا احتیاج د خدای د پردي کو نه راځي. پرون زما بوره نه و چې ما شربت کړی و، مو سره ډېر مرسته دي باید وشي، دا خو ډېره لږه ده.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې دوی سره تر 3000 پورې بېوسه کورنۍ ثبت او رجستر دي چې مرستو ته اړتیا لري. دی د ننګرهار په سوداګرو غږ کوي چې دغو اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو مالونو ریاست په چوکاټ کې دغه څه بېوسه خویندې ورونه تقریبا 3000 شاوخوا زموږ سره ثبت او رجستر دي. دا ټول فقیر خلک دي، بېوسه خلک دي، ناتوانه خلک دي. د ملي تجارانو، د خیریه موسساتو فرض جوړیږي چې د دوی سره هر نوع همکاري او کومک وکړي.
د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې مسؤلین وایي چې دوی د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې 214 یتیمو ماشومانو ته مرسته کوونکي موندلي چې د دوی د تعلیم لپاره په هرو دریو میاشتو کې د هغوی بانکي شمیرې ته 80 یورو معادل افغانۍ جمع کوي او زیاتوي چې مرسته کوونکو د دغو یتیمو ماشومانو تر پوهنتوني زده کړو پورې قراردادونه لاسلیک کړي دي. د ذکر وړ ده چې د یتیمو ماشومانو لپاره د اسلامیک ریلیف دغه تعلیمي پروګرام 4 کاله وړاندې پیل شوی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پکتیکا کې هم په لسګونو بېوزلو او بې ځای شو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د پکتیکا چارواکو د مرستو د ویش پر مهال په یاد ولایت کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه وبدله او له مرسته کوونکو او خیریه ټولنو یې غوښتل چې پکتیکا ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وروسته پاتې کرنی سیستم، د صنعتي او تولیدي فابریکو او کارخانو نشتون، همدارنګه د ډېر شمېر کونډو یتیمانو او معلولینو موجودیت د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه لوړه کړې ده. چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ 200 بېوزله او غریبو کورنیو ته د یو شمېر خوراکي توکو د مرستو د ویش پر مهال وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل چې ځایي ادارې د روژې میاشتې په مناسبت یو شمېر کورنیو ته د غوړیو، وریجو او غنمو د مرستو تابعیا کړی ده.
200 بې ځای شوې کورنۍ دي، دوی په دې مبارکه روژه کې ډېر څه نه لري، نو څه چې موږ په لاس کې لرل هغه مواد موږ دوی سره مرسته وکړه. وریجي، غوړي او غنم دا موږ دوی ته وویشل. که څه هم ناچیز دي، خو د مبارکې روژې په احترام دا دوی ته اوس وویشل شول. د موږ ارمان دا دی چې کاشکې موږ هرې کورنۍ ته یو موټر مواد ورکړی وای. فلیبته مرغه لسونه متش دي او پکتیکا کې بېوزلي زیاته ده.
د پکتیکا والی الیاس وحدت یو ځل بیا له مرستندوی ټولنو او خیریه مؤسسو وغوښتل چې د بېوزلو ډېرښت ته په کتو هغوی ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیکا والی په یاد ولایت کې د بېوزلۍ او غریبۍ ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پکتیکا خلک په عموم کې بېوزلي دي، ځکه دلته نه زراعت پرمختللی، نه صنعت شته، نه ډېر کاروبار شته. کونډې، یتیمان ډېر لرو، د شهیدانو ورثه ډېر لرو.
یو تن چې مرسته یې ترلاسه کړې د پکتیکا د ولایتي ادارې له دې همکارۍ مننه وکړه. ویل پخوا ورسره مرستې نه دي شوې، خو د ولایت اوسنیو چارواکو دوی ته پاملرنه کړې ده.
زمانم احمد خان دی، د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اوسیدونکی. دا لومړی ځل دی چې دا والی صاحب راغلی، دا لزوم میراث موږ د مرستې وینو، له خلکو سره همکاري وینو.
نړیوال بانک هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي د 2013 او 2014 کلونو پورې نږدې 2 میلیون افغان وګړي بیکار ول، خو اوس مهال په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه 6% ته لوړه شوې ده.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاناما اسنادو د پلټون لپاره جوړ ګډ تحقیقاتي ټیم وزیر اعظم نواز شریف د پښتون لپاره وربللې دی. د وزیر اعظم ته په دغه نوټس کې ویل شوې دي چې دراتلونکو زیارت په ورځ 11 بجې د اسلام آباد کې مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې د جی آی ټی په وړاندې حاضر شي. له دې وړاندې نواز شریف دواړه زامن چې په پاناما اسنادو کې نومونه راغلي وو هم د یاد ټیم په وړاندې حاضر شوې دي. فاډا سیکرټریټ وای د قبایلی سیمو د اسکولونو لپاره به ډیر زر په سلګونو نوي استادان برتی کړي. په یاد دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تیر ورځ مشال لري تو ویل په قبایلی سیمو کې د استادانو کمی د پوره کولو لپاره به 1900 استادان برتی کیږي. د افغانستان لوی سرنوالی وای چې د کابل د ګیریزن د کمانډان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل د امنیه کمانډان جنرال حسن شاه فروغ دندې زندول شوې دي. د اتیری میاشتې په 1:30 په کابل کې د ټانکر ټرک په ذریعہ تر سره شوې برید په لزګونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې و. د هغې وروسته په کابل کې مظاهرینو خیمه لګولې او غواړي چې د امنیت ټینګ نه ساتلو په ترڅ کې د اعلی حکومتي چارواکي استعفا ورکړي. امریکایي ملاتړ لرونکي ځواکونو د شام په راقه ښار کې پرمختګ کړی. د شام عرب کوردی اتحاد وایي د راقه ښار یوه بله سیمه یې هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه بیرته نیولې ده. یاد ښار په 2014 کال کې داعش قبضه کړی و. امریکا په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد هوایي برید کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د سومالیا سرخار موګادیشو نه جنوب لویدیځې خواته 300 کیلومتره لرې په الشباب هوایي برید کړی، خو په دې برید کې د مرګ ژوبلې په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي. او تیر ورځ قطر اویل د ګاونډي خلیجي هیوادونو وګړي په هیواد کې پاتې کېدلې شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عرب او خلیجي هیوادونو په قطر د سخت دریځو د ملاتړ تور پورې کړي. له دې هیواد سره یې هر ډول تګ راتګ بند کړی دی او سفارتي تعلقات یې ورسره غوڅ کړي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل اداري کې وای د شنګای تاون تنظیم د غونډي دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د خاتمه او د منطقې د امن لړکی خبرې اترې کړي. اداري وای کوه کتل شنو په تیر وختونو کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي مرستو لپاره کلی یو بل ته نږدې شوي او کلی بیا داسې شوي چې د شکونو په بنیاد له یو بل لری شوي دي. نو د دې حقیقت پر شا سوجي دي چې دا دواړه گاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي، د هغې بلټون په کار وي. د اداري په وینا اوس چې د ځنې تاوتریخوالي او راپیدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د کازاکستان په استانه ښار کې لیدل کتل وکړل، نو باید چې له دې ملاقاته ګټې پورته کړې شي او دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو نورو سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي. اداري اخري کلی کې په دې ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کومه ژمنه کړې، د ډېر غلط فهمۍ وروسته عمل او سوچ مخې ته راغلی، نو باید چې په اتفاق سره دواړه گاونډي هیوادونه د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې د پنجاب صوبې په باولپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو په جرم کې تیمور رضا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د اداري په وینا په پاکستان کې په لومړي ځل وشوه چې په فیسبوک باندې د مذهب سپکاوي په جرم کې یو چاته د مرګ سزا ورکړی شوه. نو کوم کتل شنو په ټولنیزو رسنیو خپرول یو ناقابل تردید حقیقت دی او د یو وخت نه په سوشل میډیا د دې خپرونو سلسله روانه وه. نو ځکه ریاست د خپل عملداري کمی محسوس کړو. اداري وړاندې لیکي کوم کتل شنو د ریاست د کمزور رټ په وجه باندې خلکو ته دا موخه په لاس ورزي چې هغوی د مشال خان پرنګ خلک د مذهب د سپکاوي په تور ووژني. نو د دې لپاره په سوشل میډیا د فرقوارانه او ګوستاخانه موادو پر ضد د ریاست د عملداري لړکې کيو پلو بد عدالت په ذریعہ د سزا لکه بل ټولې قانوني تقاضي پوره شي، نو بل لړخ تبا ملزم ته د خپل دفاع پوره پوره حق هم ترلاسه کیږي. اداري اخري کلی کې د سایبر کرائم یا په انټرنیټ د جرمونو پر ضد په قانون د عمل کولو نه باندې اوازې ریاستي عملداري پزې شي، بلکې ریاستي ادارو باندې به د خلکو اعتماد هم زیات شي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی د انګریزي ژبې په پانی د پاکستان په سین صوبه کې د رامنځته شوي هغې پیښې په اړه لیکنه خپره کړې چې له ادا سره سم یو ډاکټر د یو عیسوي کس له علاج انکار کړی و. بلخوا رویټرز خبري اجانس د لیبیا د پخواني وژل شوي مشر کرنل قذافي د زوی سیف الاسلام له بنده د خوشي کېدو رپورټ خپور کړی. د دواړو رپورټونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
تیره میاشت پاکستان په مطبوعاتو کې یو خبر خپور شو چې د سند صوبې د عمرکوټ هسپتال یو ډاکټر د یو عیسوي وګړي چې په مسلکي توګه صفایي کوي له علاج انکار کړی. د دیرش کلن عرفان مسیح د ترزوی بی بی سی ته ویلي چې کار ته روان و چې له پیښې خبر شو. پرویز مسیح وایي ځان یې سمدستي د پیښې ځای ته ورسولی او د خلکو په مرسته مرداړي نالې ته لوېدلی عرفان او یعقوب راوستل. د ده په وینا عرفان لا هم سا اخیستله، البته نری نری سلګی کېدله. د هغه په اوژو واخیست او په منډه منډه یې هسپتال ته ورسولی. پرویز مسیح زیاتوي یو ډاکټر راغلی، عرفان ته وکتل او کمپیوټر ته وویل چې لومړی عرفان صفا کړه. نوموړی وایي ډاکټر ته خواست وکړ چې عرفان سخت زخمی دی او وخت نسته چې هغه صفا کړی سي، نو مهرباني وکړي که سمدلاسه علاج شروع کړي. خو د ده په وینا ډاکټر په جواب کې وویل چې روژه یې ده او بل دا چې عرفان د نالې په مرداړو اوبو لړلی دی او له دې ویلو سره ډاکټر ولاړی. د ده په وینا لږ وخت وروسته د هسپتال مشر ډاکټر راغلی، بیا بل ډاکټر ورپسې راغلی، خو دواړو عرفان له لاس ور نه وړی. بلکې دویم ډاکټر کمپیوټر ته وویل چې عرفان ته اکسیجن سلنډر ولګوه. خو د هسپتال مشر ډاکټر جام قمبر بی بی سی سره د خبرو پر وخت دا تورونه رد کړي دي. که څه هم پرویز مسی وایي عرفان چې کله هسپتال ته ور وړل شو نو لا هم ژوندی و، خو ډاکټر جام قمبر وایي هغه وار لمخه سا ور کړې وه. بلخوا رایټرز خبري اژانس وایي یوې وسوالې ډلې د لیبیا پخوانی مشر کرنل قذافي زوی سیف الاسلام قذافي د زندان شارګوټي له زندانه خوشي کړی دی. اژانس دا خبره د سیف الاسلام د وکیل او زندان ابوبکر صدیق بریګیډ وسوالې ډلې لخوا د خبر شوی بیان پر بنیاد کړی دی. دوی وایي نوموړی د بخښنې د هغه قانون له مخې خوشي سوی چې د مشرقي لیبیا پارلمان منظور کړی و. د ده وکیل خالد الزیدی ویلي چې سیف الاسلام دا مهال یو بل شار ته وړل سوی خو د امنیتي اندېښنو له وجې نوم نسي څرګندولای. پخوا هم د نوموړي د خوشي کېدو په اړه ورته رپورټونه ناسم ختلي وو او له کله چې نیول سوی له هغه راهیسې په اړه متضاد خبرونه مخې ته راځي. رویټرز خبري اژانس وایي 44 کلن سیف الاسلام قذافي ته د ترابلس یو عدالت په 2015 کال کې د مظاهرچانو د وژلو په ګډون د جنگي جرمونو په تور سزا ورولې وه. نوموړی د هیګ جنایتونو نړیوال عدالت ته هم مطلوب دی چې وایي د ترابلس عدالت د هغه پر ضد د کاروایي پر مهال د انصاف نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
رستلاغی چې د خلیج د سیمې یو شمیر هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې او په دغه هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې راولاړه شوه. ایران د هوا له لارې په لسګونو ټنه خوراکي مواد قطر ته استولي او ژمنه کړې چې هر ورځ به په لسګونو ټنه میوه او سبزیجات دغه هیواد ته استوي. نورحال نوریاس نوری په دې رپورټ کې راکوي.
ایران په 15 بار اوړونکو الوتکو کې په لسګونو ټنه خوراکي مواد قطر ته لیږدولی او دا هیواد هم په پام کې لري چې هر ورځ 100 ټنه میوه او سبزیجات د هیواد ته ولیږدوي. ایرانی چارواکو ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره کړی چې په قطر کې د خوراکي موادو له پلوه د هغه لویو تمویلونکو سره اړیکې پرې کړي، د خوراکي موادو د کمښت پر سر راپورته شوې اندېښنې لري کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین له قطر سره پر ډیپلوماتیکو اړیکو سربیره د ځمکې، اوبو او هوا له لارې اړیکې پرې کړي، د هیواد له ایران او ترکیې سره خبرې پیل کړي چې د خوراکي موادو او اوبو له پلوه د خپلو اړتیاو پوره کول یقیني کړي. دغو هیوادونو قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی خو دوحه دغه تورونه رد کړي او هغه بی اساسه بللې دي. فارس خبری آژانس د ایران ایر هوایی شرکت د مطبوعاتی څانګې د مشر شهرخ نوش آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پر قطر د بندیزونو له لګول کېدو وروسته ایران د هیواد ته په 15 بار وړونکو الوتکو کې په لسګونو ټنه خوراکي مواد او سبزیجات لیږدولی دي. د فارس ولایت د صنعت سوداګری او تجارت د ټولنې مشر علي همتی ویلی چې هر ورځ به سلطنه میوه سبزیجات قطر ته لیږدوي. د ایران د څارویو د صادرونکو ټولنې مشر منصور پوریان بیا ویلي چې دوی په وروستیو دو ورځو کې شپږ شپېته ټونه غوښه قطر ته صادره کړي او نوي ټونه به هم په راروانه اونۍ کې د هیواد ته ولیږدوي. قطر چې 2 میلیون وګړي نفوس لري مخې له دې چې د خلیج د سیمې نږدې متحدین پرې بندیزونه ولګوي، د خپلو اړتیا وړ خوراکي موادو په سلو کې اتیا یې له خپلو لویو ګاونډیانو واردول. ایران چې له اوږدې مودې راهیسې له سعودي عربستان سره اختلاف لري، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې خپل اختلافات هوار کړي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د اوکراین خلک د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته بی ویزې سفر یو غوره امتیاز بولی او خوشحالي پرې څرګندوي. د وینوي مقررې لمخې د اوکراین وګړي اوس کولای شي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته بی ویزې سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر ویلي دا د روسیې له امپراتورۍ څخه د اوکراین د وتلو لپاره وروستی ګام و. احمد تکل جزئیات راکوي.
اوکراینیان د هغې نوې مقررې هرکلی کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د دوی د سفر امکان برابروي. د دې مقررې له مخې چې پرون نافذ شوه، د اوکراین هغه وګړي چې بایومتریک پاسپورتونه لري کولای شي له برتانیا او آیرلند پرته د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو ته بي ویزې سفر وکړي او د شپږو میاشتو په اوږدو کې د نوي ورځو لپاره پکې پاتې شي. دوی همداراز کولای شي چې ناروې، آیسلند، لختنشتاین او سویس ته چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم بي ویزې ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د سلوواک جمهوریت له ولسمشر اندری کیسکا سره د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د کتنې پر مهال اروپایي ټولنې ته د اوکراین سمبولیک وار پرانیست. پوروشنکو وویل د اوکراین خلک له اوږدې مودې راهیسې دې شېبې ته سترګې په لاره وو او زیاته یې کړه، زه ډاډه یم چې د جون 11مه به په تاریخ کې د هغې نیټې په نوم ثبت شي چې اوکراین د روسیې له امپراتورۍ څخه ووت او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په کورنۍ کې شامل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت قونسلي څنګه یې پرون پر خپل ټویټر پانه خبر ورکړ چې د تیرې ورځې په اوږدو کې زرګونه اوکراینیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اوکراین یو شمیر وګړو چې پرون بروکسل ته ورسېدل له دې کبله خوشحالي څرګنده کړه. یوې میرمنې د بروکسل په هوایي ډګر کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل،
I'm feel very impressed. I'm very happy that finally Ukraine
زده ډیره خوخی احساس لرم او خوشاله يم چې اوکراین بل اخره په اروپای ټولنه کې دی او په اروپا کې د ګډون پر لور خوځيږي.
On the way to European integration.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی په یو ویډیوي پیغام کې اروپای ټولنې ته د اوکراین د وګړو د بي ویزې سفر د امتیاز هرکلای کړی، خو ویلي دي چې اروپای ټولنې خپل ژمنه عملي کړه او د اوکراین حکومت هم باید هغه اصلاحات چې خلک غواړي عملی کړي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ولیکنه وايي که څه هم پاکستان او هند د شنګای همکارۍ سازمان مستقل غړي هیوادونه شول، خو د دې سازمان د چارټر لومړنۍ دوه ماده وايي چې غړي هیوادونه د یو بل په حکومتي چارو کې له لاسوهنې باید ډډه وکړي او همدارس د حکومتونو ضد مبارزو سره هم همکارۍ کولو ته زړه خن کی. د لیکنې تفصیل مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یوې مقاله کې د روانې میاشتې په 8 او 9 جون د قازقستان په سرخار آستانه کې ترسره شوې د شنګای همکارۍ د سازمان د هغه دور دنۍ غونډې موضوع راخستې ده چې پکې هند او پاکستان ته په رسمي توګه مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله کې راغلي چې د دې غړیتوب نه پس که په پاکستان د دې لوجې سیاسي، ستراتیژیکي او اقتصادي اثراتو ته وکتل شي او بیا د ګوندی هیواد سره د پاکستان د اړیکو په تناظر کې د دې سازمان د چارټر ړومبو دوو مادو باندې نظر واچول شي، نو د دغه مادو له مخه غړي هیوادونه به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې کوي او د یو بل د ملکي خود مختاری به احترام کوي. د ورسپانې په خبره د یاد سازمان چارټر وایي چې د غړو هیوادونو ترمنځ به په سیمه ییزه توګه د سیاسي، تجارتي او اقتصادي پرمختګ لپاره په ګډه کار کیږي، او د دې نه علاوه چې څومره هم په نړیواله توګه منلې شوې شخړې دي د هغې د پوره منحل راوستو لپاره به یو بل سره همکاري کیږي. ورسپانه دیاتوي چې د دې سازمان د چارټر په دویمه ماده کې راغلي دي چې غړي هیوادونه به د یو بل د ملکي خودمختاري، ازادۍ او جغرافیایي حدونو احترام کوي او د یو بل په معاملاتو کې به هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي، نه به په یو بل تعرض کوي، نه به مداخلت کوي او نه به د یو بل پر ضد طاقت استعمال کوي. د دې سازمان د چارټر له مخه د غړي هیوادونو د پوځي ادارو ترمنځ د مکمل اعتماد نه پس دواړه هیوادونه په پولو ځای پر ځای د سرتیرو په شمیره کې کمی راوستی شي. د ورځپاڼې په خبره د دې مادې له وجې ممکنه ده چې په سیمه کې د امن په راوستو کې مهم رول ولوبوي او په نړۍ کې هم استحکام لار هوارولی شي. مقاله کې راغلی دی چې د شنګایي همکارۍ سازمان دا چارټر کاملی شي نو له وجې سیمه او نړۍ کې امن راتلی شي، خو چونکې پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې د مذهبي سخت دریځو هیڅ کمی نشته، نو د دې له وجې دا مشکل ښکاري چې ګوندې داسې قسمه خلک به د یاد سازمان د چارټر د دوو ړومبو مادو خیال وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غل فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ملي پوز له بشپړ توانای برخمن دی او د دې وړتیا لري چې د جګړو په ډګرونو کې وسلوال مخالفین وځپي. دفاع وزارت دا څرګندونه د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په خبرګون کې کړې چې ګواکې امریکا نه ده توانېدلې په افغانستان کې یو پیاوړی پوځ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیشن یو شمېر غړي بیا وایي امریکایانو په هغه ډول چې لازمه وه افغان ملي پوځ نه دی سنبال کړی. له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ویل که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو افغان ملي اردو د دې جوګه ده چې د مخالفینو سره په میړانه وجنګیږي.
د یو خوانه منګه اردو جوړو، د بل خوانه جلب او جذبو، د بل خوانه وسلوال پوز په وسلو سنبالو او د بل خوانه ډیره کلکه جګړه ده په افغانستان کې. تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وخی چې هغه خپل اردو جوړه کړی وي او جګړه هم کړی وي، نو د دې په اساس باندې به مشکلات حتمن وي. د مشکلاتو مسترګې نه پټو.
وزیر وایي چې باید نړیوال د افغان ملي اردو د تجهیز او تمویل په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن ټایمز امریکایي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوځ د جوړولو په چاره کې پاتې راغلي. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړیو دیارلسو کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 200 میلیارد ډالره پیسې لګولي، خو د ورځپاڼې په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک، وسلو او روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړي وایي امریکا لکه څنګه چې په کار و افغان ځواک نه دي تجهیز کړي. دغه کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین له ملي اردو پیاوړې وسلې لري چې د جنگ په لومړیو کرښو کې امنیتي ځواکونو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
خصوصا د تجهیزاتو په ځای کې د ملي اردو شکایتونه تر حد بالا زیات دي. هغه تجهیزات چې مخالفین لري زموږ اردو په هغه اندازه سلام نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې ښایي ډېر ژر د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي او تمه ده چې یو شمېر سرتیري افغانستان ته راوستوي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي خبر وي چې امریکا افغانستان ته د سرتیرو د استولو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز کړي.
امن
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی هلکه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یانسه په خواره ځای خودم
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د زاړه خار اوسیدونکي د دوی لپاره د څښلو د پاکو اوبو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې په کورونو کې لوی او واړه زر زر ناروغه کیږي. بلخوا حکومت وایي د تیر وخت په څیر به بیا هم د پیښور خار د اوسیدونکو د اوبو د نشتوالي ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي. شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
د پیښور اوسیدونکو وایي چې د خار دننه او غیر چاپیره زیاتره سیمو کې په سرکاري ببو کې چې کمی اوبه دوی ته په کورونو کې د څښلو یا نور استعمال لپاره راځي هغه خرابې دي چې د استعمال وروسته دوی او د دوی واړه د زړی او د معدې په شمول د یو شمېر ناروغو سره مخ کیږي. نو باید حکومت ته دوی لپاره د پاکو د څښلو اوبو بندوبست وکړي. د کریمپوری جاوید محمود وایي
موټر سوځېدلی سوری دی مجھے کم پیپو نہ سوری دی نو چکو میٹے والے خدا سر سمئی نہ جی لاش نو یار مسا پڑھ نشتا مسا داشی نشتا داشی نشتا رو لختو کی پیپو نہ تیلی لختو بو پکی راضی شنا زنگو نہ پکی راضی بو ٹول اس خا خوان کی نہ لوخ مین دل دی او نہ سکول دی نو بیماری دا اس بلا قسم بیماری نہ تو اس لختو ڈنڈو نو بو پکی راضی نہ زمون دا وڑو ٹول کھیت خرابی الوی وڑو
یا بلتن عبدالباسط وای چیو خو کو موجودہ صوبائی حکومت صحت تا دلملی توپ داوی کوي نو بل خو د خار دننا د ڈبلیو ایس ایس پی پنوم نو اداره هم جوړه خولې نه د هغې کارکردګي شته او نه وړاندې چې کومې سرکاري کمیټې وي د هغې او دوی ټول په خرابو اوبو څښلو مجبوره شوي دي.
پیله خو میونسپل کمیټې خو هم زړې موجود دي اوسه د ډبلیو ایس ایس پی په نوم باندې هم زه کمیټې جوړه کړې ده خو نه د هغې کارکردګي چېرته مخې ته راغلی ده ځکه خو ټول چې پیښور کې زیاتره چې کوم دي دا سرکاري نلکې استعمالېږي د بوره اوبه چې دي نو هغې کې خپله زخوان راځي مونږ خپله بور لګېدلې هغې کې زخوان دي. نو دې حکومت چې دی دا وعده کړی چې مونږ به صحت ورکړو صفا اوبو حوالې سره هم اقدام مات کو چې نو دا روزي میاشته او بدی روزه کې هم د دې اوبو صفایي والي سره څه تنظیمات نشته لري زیات تر پیپونه چې دی الی کیوي نو هغه سقوب چې دی هغه دې پیپونه ته وردن نکیږي دا په وجه باندې مختلفي بيماري هغه پیدا کیږي.
د پښتنم چې کله د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نه وکړه نو هغه ویل چې لګړې رستون دشته دي او دین علاوه د چانا روډ شو کې دوی خوشه د شپېتو عرب منسوبې لسلې کړې چې پکې په پیښور کې د پاک اوبو او د نکاسه منسوبې هم شامل دي.
ما ویل چې ما د سکلو بوې مسلې ټول نن حل کړې صحه د پوره حل شوی دا او تاسو ته ما دا ویل چې مونږه لګایو په خور لپاره غټي منسوبې پایپ لاین کړي اداسي منسوبې چې یو حکومت کې نه کمپلیټ کیږي او ان شاء الله زه امید لرم چې هغه مونږ کوم پروجیکټس کنسیو کړي چاینا روډ شو کوم څه پروجیکټ ته دستخط کړي دي زه امید لرم چې مستقیل بنیادونه باندې په خور دغه مسله حل شي.
دغه اولس د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې ټول ځاړه پایپونه دې دوی تنوې کړي او د ټول خر دننه دی وتا د اوبو د پاکولو ماشينې یا فلټر ماشينې ولا غوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
پیښور میستی سندرغاړي وایي د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغېزناکه غږ پورته کوي. د ټولنې د غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پیښور کې د سیلګرای د محکمې په یوه کلتوري پروګرام کې پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول شول. پر دې موضوع دا رپورټ ستاسو لپاره لرو. په پیښور کې یو شمېر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړي سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی، او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یو پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو په 2014 کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر ده. ګلزار عالم، انورخیال، راشد، بلکه خبره ده په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د ترک دي د بنو مردان ثوابه چار سده دا هنرمندان راغلي دي. او انشاءالله امید شته دی چې دا به موږ مخ وړاندې بوزو او د خپل حق آواز پورته کړو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته با په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن او ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
اختر نه پسته یو ستر غونډه موجوده ده. د ټول ځلونه به د هنرمندان راځي، باقي د دې به یو رجسټریشن به هم کیږي، یو کمیټي به وي، بیا به د هغې الیکشن کیږي. بیا د ملګرو خبره ده چې کمې سړی پکې تاکي خو فلال هو چې دی زمونږ ظاهرشاه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یو شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیس انټرنیشنل کې کوم هغه څه نو زموږ د سبې چې کوم فنکار دی هغه سره زیاتی شوې دي، اته اته لس هزار روپۍ ورکړې شوې دي، او بیا چې پنجاب نه کوم خلک راغوښتل شوی دی هغه ته ډېرې پیسې ورکړې دي. دغه مافیا غلط رتوانې ټیکې اخلي او دغه ادارو پې هم سترګې پټې کړې دي. دا د پمنس ټیم فنکار هم کرن خان دی، دا ظفر اقرار دی، سفراز دی، خو یو شومګه نه ده کړې.
خود اکانومیست انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي او د ټي وی د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی، د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلی ول. د زیاتوي حاضر دی چې پر میلا د کړي مصرف حساب ورکي. میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرټونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي، بلکې ولس ته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.